دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یو روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څو پلي وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څخه برخمن دی. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کېږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، او سر وده کوي، وجود یې وده نه کوي، یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې د دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي، چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه، د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کومات تللی وي یا بې هوش وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې ګره کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوق شي، دا شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا د عامه اصطلاح، اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایي، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې دوی تجاوز وکړي. په داسې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي، چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زن او میندو پلونه دي تر اغلې د خدای نو د دینم خلاص کی. په داسې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خود او مور پایس باندې کوي، او سړی د مور دیده یا لسترگ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګورم، هر ورځ د دې په فکر کې دار زی چې کاش که داس یو مرکز وي، داس یو نهاد وي، داس یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحر را نوړی د دلته الته په اصطلاح دوی ساتلې، ما زګر مخام دی به تر وړه کې احتمال د شپې مثلا نشوي ساتلې، حداقل د ورځ خود زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغل دانو، یو رواني شکنجه ده د مایند او پلان لپاره. په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي، او غیر پالن د پاره چې دا معذف ته چې دا وسات او دا درنونه غورځي، دا ځان درنونه سوځي، دا ځان ونه وي، دا په شاړو ځان ونه داسې
داسې محل چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینی یو فشار وي. نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلن باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلې خبره ده. کورنۍ ټول نه روانشناسان دي، نه معلمان دي، او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلک خلق دي زدار توان په نور دنیا کې دی وګړي په توګه او څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږیدلې دا د افغان دی په هر حالت کې چین کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا هلک دی کا جلی دی کا خدای د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقونو کنوانسیون مخه وګړي دی لویانو د کنوانسیون مخه د ماشومان د حقونو کنوانسیون مخه چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کو لاسرسی چی شه لاسرسی خوونه او روزنه ته مکلف دولت چې دوی ته ورکی اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کی چې و خلکو چې تاسو معلوم ذهني ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د یره په حالت کې د ماینو انفجار په حالت کې یا امور تاسو په یوه د طبي لحاظه یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نه میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزل لپاره په صحت په برخه کې دي د هغه رعایت ونه کی هغه خواړه ونه خوري هغه مثلا سالم فضا آرامش او سکون دا ونه لري او په عین زمان کې د نږدې خپلوان او هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپ او په بینه کې ځنه هغه په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي راجستري کړي او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې که په یوه هفته کې یو ور ورځي که په میاشت یو ور ورځي د مور او پلار تګ ور سره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ور سره ضرور دی حتی که دوی د غېږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کالونه تللي دي لویان شوي دي د اتلسو کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یوځای کې په کابل کې دارالمجانین ولته ویل څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلون به دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی دارالمجانین د لیوانیانو کور یا د لیوانیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي د افغان د مور و پلار پیدا شوي دي دا حق لري د سالم ماشومان غونده چې په اصطلاح دغه همشمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤل دي د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومان ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د بخره دین چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان څومره مصارف لري دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زیږیدلی دی چیرته اوسېږي دا باید سروې شي راپورونه ټول شي د ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د په امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان په کې شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاید د یو افغان هم چې د موږ سره کار کوو څلور زامنې چې یو یې دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کېږو که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړ کېږي ولې د ډېرې مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړو ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړو بل هېواد کې بل اخر یو اروپایي هېواد ته امریکایي هېواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ اسودهی په میاشت کې ورګورو نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي مخبل ژوند کو. نو دغه سی یو 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 رواني تضمین دي مایند او پلانونه ته چې دوی باید کدوی نوی مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه ور مشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې هملته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبرې است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله دینه کار خستل کی
مزنجيري زنجيري ته وړلې نشم ويارا تر زما بلکا دم هغستې نشم ختم زنجيري.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان سر زخت لري.
سفر ته چې موږ زو ډېر خوخی چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار ده، بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار ده.
او اوس د لاسي ګنډل شویو شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه 8000 دی، 2000 دی، 14000 دی. غریبی زیاته اوس خلک دومره نسی اخستلی.
نن پام دی اکله خبرې کوو. لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره وسه. قدر من اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف، ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بېلابېلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا په ستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده.